ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور په جشن په ځفشت ساحه کې ما د شفیق یار په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. پایل کو د دې سات خبرونه دا به ټول خبريالانو ټولنه یا آر سی اف وای طالبانو په څکم یو کال کې لکټر لګ دولس رسنۍ بند کړي دي او د ارزو ټلویزیون چې دی ورسته یو کې غږ غلای کړي او کارکونکو تر وسه په کابل کې بنديان دي. د ټولنې پرون پښیم په خپل ایکس پانا یا خوانی ټوئیټر کې ل طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکو خوشی کړي او د رسنۍ د بندیدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو بللی دي. د به پولی خبريالانو د ټولنې د جنوبی آسیا د څنګ مشر سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکی او ظالمانه چلند په وروستي میاشتو کې زیات شوی دی چې د غنو رسنیو د تړلو لامل شوی دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبريالانو په بي قید او شرط خوشي کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بي پرې معلومات ورسوي. آر اس اف له طالبانو وغوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي څو له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یو این سی آر وای ایران د سپتمبر له میاشتې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپله ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثره یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یوې چارواکې کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي به په پام کې لري سو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي له خپلې خاورې وباسي. یو این ایس آر ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیا او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د اوچا خبره د دغه ډلې زوار اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهم اړتیاو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. اوچا ویلي چې په افغانستان کې د 1.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2.4 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. په جنوبی سالان کې 13 شپه په یو ترافیکی پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قومندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه 13 شپه د جنوبی سالان د ولسوالۍ په گهواره سنگ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټیکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره وه له سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه چارواکو د دې ترافیکی پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بللې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وایي چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دي چې د امریکا په شمول جنوبی آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نښه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگټن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګوه. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لک تر لګ 2 کسان وژل شوی دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندۍ بریدونو لامل په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو خطر د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر کائن درویش بالستیک توغندی یو په ګډون یوازې 8 توغندی پر کیف وشتل شوی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وژل شوی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ هول ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 15 شلوره مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد د کرکټ پرونۍ مسابقه د 202 منډو په توپیر سره وګټي. یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې راسره دا راپورونه واورئ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پېښې 15 برابره زیات شوې دي.
نو حکومت کنټرول کړی دی، نو د حکومت په واسطه د نه کوي سړک یې څنګه په خوانه سړک وغیرہ دونی متره سړک راکړل، مخکې درې موټر تیرېدو اوس دوه موټر نه سوې تیرېدای.
یو شمېر راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشټوالي له کبله له جدي ګواښونو سره مخ دي.
نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ واوري هوا سړه ده، موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو.
په اوروزګان ولایت کې خلک د لوړو زده کړو د موسسو پر جوړېدو خوشاله دي.
دا ډېر کومک از مسره د زموږ ډېر ساينس په ځای باندې کېږي. دا غږ د زمينه څخه ډېر ستمونه دی یاد کړل چې د اوټور ستمون باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پرې د حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمينه مسره.
وړاندې په خبرونه کې د دې مطالبه تر څنګ نړیواله موضوع هم شته را سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ کا کلاس د رادیو نه اوري به هم خبرونه تخراغلې شروع کوو. د دې خبرونه پر مطالبه د طالبانو لوبیا وکمنې دو روسته په افغانستان کې ترافیکي پیخي 15 برابر زیات شوې دي. ایمرجنسی روغتیایی سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 140 تنو نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چې نور څه حال دی دا به د سنا کاکړ نه واورو.
ایمرجنسی روغتیایی سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنی دوه حصے په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایی سازمان د پنځشنبه په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې د ترافیکي پیښو شمیر 15 برابر زیات شوی دی. که څه هم په راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو راغلي چې د 2021 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د ثبت شویو اټکلونو له مخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمیر له 2602 څخه 5500 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کیدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لویدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایی سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بېوزلۍ قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلومات داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوې دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله دوه تنه مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود، 250 کسان مړه او تر 80 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې یو ویشتنه ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډیره حده د موټر چلوونکو د بېغوري، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوي دي. د دې پیښې د یوه قرباني د کورنۍ غړي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبانو حکومت پر بېغوري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
حرکتونه چې دي پرېږي په موټروانانو چې ته به په درې ساعته کې ځان رسوي، نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي، نه حکومت کنټرول کړي دي، نه د حکومت په وس پردي نه کوي سړک یې چې هغه پخوانی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک راکم کړی دی. مخکې درې موټره تېرېدو، اوس دوه موټره نه سوی تېرېدای.
خو پنځمبه د قوس نه وشتمه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نومونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یادې مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وې. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره یې د ډیری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډیریو د پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکیتوب او بل چې دی په لویو لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري، دریم دا چې د لویو لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته. او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سور یې ډېر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافر وړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
په همکار اغلی د طالبان حکومت عدلیه وزارت درستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش، د دولتي ځمکو د اجاره او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د سانتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا چې نور څه حال دی دا بل حدیث پردیس نه په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو د راستنو شو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده تازه د یو فرمان له مخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز او ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پر ویش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجاره او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د سانتیاو پاړه قوانين په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې ديار لس فصلونه او نون نسمادي لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوی چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې د غشان د هغو سمکو د بیرته راګرځولو چې د خارګوټو لپاره بیلې شوي وي ټینګار شوی او لارښوونه شوی چې د نورو خارګوټو د جوړولو لپاره د مناسب ځمکې ځانګړي شي. په قانون کې د غشان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخ ته وړل کیږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجاره قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوی حکم فسخ شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د ځمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې سندي ویل شوي چې څومره راستنه شوی کډوالو ته به د کورونو لپاره د ځمکې نمرې ورکړل شي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شوو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونې کړې وې. عطاءالله عمری ویلي وو چې د راستنه شوو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه له لوري منل شوې چې له مخې به یې کډوالو ته 2,00,000 نمرې وویشل شي. یو شمیر راستنه شوي کډوال به شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشټوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمان الله په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
څو بسړې اوسې کې پردې کورونو کې نو مونږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې مونږ د غږ واوري هوا سړه د مونږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. په کار وضعیت بخي بد وضعیت کې نن تاسو نه هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي.
وادي مونږ ډیرو خلکو راکړي د حکومت مو وادي راکړي خیره بنسټونو مو وادي راکړي د نسې د دوی ته پته مې د ترګ پلاري د ټولو خیره بنسټو حکومتونو باندې حکومت باندې دغه د شي مونږ سره از نیو د کور جوړونې په برخه کې مونږ سره مرسته وکړي.
راستنه شوی کډوال په داسې حال کې د سرپناه د نشټوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د دسمبر په 13مه د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې 1.2 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوې دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا پی آی این آر سی عمومي منشیان انګلند هم پرون پنج شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې ولکو 15000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستنه شوي کډوال بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې به مو له نړیوالو موضوعاتو خبر کو سر بخاره کو. امریکا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي. وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هڅې کوي څو په سوریه کې د یو ولسواکه حکومت د جوړېدو ډاډ ترلاسه کړي، د سوریې بیلابیلې پرګنې هم غواړي چې په راتلونکي حکومت کې باید ټول برخه ولري. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریې ته تللی پلاوی به پر سوریې د واکمنې هیئت تحریر شام ډلې او هم د هیواد لږکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگټن دا ډله د یو ترورستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی بچې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم پکې دی. هڅه وکړي چې د امریکایي ترې تم شوي خبریال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2012 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د اسد د رژیم لخوا د مخالفانو له ځپنې وروسته کورنۍ جګړه نوې پیل شوې وه، تر اوسه دمشق ته په رسمي سفر نه و تللي. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی وروسته له هغه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سوریې گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د هیئت تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کې دی. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې کم دوه ونی مخکې د بشر اسد د کورنۍ د څو لسیزې واکمنۍ ړنګ شو، خو ورسره په دې هیواد کې د ښځو او هم دارنګ د لږکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنځشنبې په ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یوه لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړه برخمن کورد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کوردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړو وسلوالو یاغي ډلو تر فشار لاندې دي. که څه هم حیات تحریر شام ډلې چې پخوا په سوریه کې له القاعده څانګې سره اړیکې لرلې، لیکله چې واک ته رسېدلې له ځانه د یوې متدلې ډلې انځور وړاندې کړی، خو د سوریه د ګاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریې راتلونکی حکومت به څه ډول بڼه ولري. تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په اردن کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګه ترکیې په ګډه په دې هیواد کې د یو ټول شموله او غیر فرقي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنځشنبې په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی و، په راتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بیلابیلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه، د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاک وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیس کې د وای پی جی په نوم د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی، د کوردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یوه ترروسي سازمان په توګه نومولې ده. انقره د پنځشنبې په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله زپل شوې نه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لویو پروژو چارې د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د مریضې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو د پارکینګ پروژې هم شامل وې. دا چې نور څه وو نور حال به زموږ همکار نه واورو.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ ګټه اخیستنې ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکۍ ده، د دې په الحال اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پارج، دا ډیر اړینو ضروری دي. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. او غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحال د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
پروژې چې کله تطبیکېږي پونتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دې یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړېږي، نور تعمیرات جوړ سي، د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوه احاطه ته کې راسي، او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پانتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید ال سي وایي ورې.
په پای کې د احاطې د دیوال درغونې د بنسټ ډبره د والی، د موسسې د رئیس، د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو، او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
د افغانستان اړوند یو بل راپور هم لرو. په تیر څه باندې یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورن کرښې راړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې نه کیږي او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نور اسانتیاوې چمتو کړې وي، خو په بیړني ډول ایستلو سره یې هغه هر څه له لاسه ورکړه. نور حال د روحلان وری په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدوری د پاره تللی و، خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. په مهاجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، والټه کول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی، سخت والټه کول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستانی پولیسو په پیښور کې نیولې او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستانی کلدارو په بدل لبن خوشی شوه او په جبري ډول خالی لاسونه لډیورن کرخه راړول شوه دی.
وطن در وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند، کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنه افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هوا تراشه او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتي ځواکونه نیولې زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې خستي، بلکې په لزګونه او سلګونه زر افغانان د ورته چلند سره مخ شوې دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي ټول د مرستو، سرپنا، کار او نور اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ وسیدونکو یې یا ازادي راډیو ته وویل
موږ د پاکستان د مهاجر راغلي پر مو د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خلی درغلي ده، خو یو روپۍ په شامنګ سره نو کومک کړي ده، نو د کمخانه چا ټلیفون کړي ده. زمونږ د مهاجر چې زما په شمول باندې ډیر خلک راغلي دي په دې ساحه کې، نو به سرنويشت مطلب هم دغه ځکه پراته دي بیچارهګان او خپل پټه هم نه لري، کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز وسیدونکو میوند راته وویل په لومړی ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي، خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي او بیا خپل ځای ونه لري، کاروبار سیستم ونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ژمی هم راغی، اوړی خور رقم کېده، خو ژمی کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو. یو چپره غوندې والد هم دلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو. ډیر څه نشته دی، د سرپنا دپاره ډیر شد ضرورت لرو.
خپل سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي، او د دوی په نوم کیدونکو کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوي افغان کډوال وای هلته خپل کاروبارونه، کورونه، جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلي داوا کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تور افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خوای ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته راستنیږي سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره حکومت کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتی او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوقو ټولنو له پاکستانی چارواکو څخه په زلونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړي او لامل یې هر ورځ په لزګونو کورنۍ له ډیورن کرښې راوړي.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي، اوس سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د هرات د ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي، بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکو، پاکستان چې خیر اړولی مو سره تر اوسه پورې هیڅ کوم همکاري نه ده سوې. نو زما دا پیغام ده له ازادي راډیو چې خبرې رسېدی تر اول پورو چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکو یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولي دي، په ادا مسیسه کې کار کړی ده، مسیسه هم ادا مسیسه ده. که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو، ډیر به شوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.